اوریدونکو سلامونه. دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د دې خبرونې کوربایم. د دې یو ساته خبرونې په لومړۍ برخه کې مو درته د سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه راوړي، او په دویمه برخه کې اونیزه خبرونه یادونه لرو. خو د خبرونې په سر کې مو د نړۍ په تازه حال خبرو زموږ همکار ملیحه امیرزاده سټوډیو ته راغلې ده او تاسو ته به خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سټکی. نن سهار په هنګو کې د پاړه چنار نه پیښور ته په راتلونکي د مسافرو په ګاډي نامعلومه وسلوالو ډزې کړې. نه کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. په جاپان کې د پولیسو د وینا تر مخه په سیمه کې پر راغلي زلزله او سونامي کې د وژل شوو کسانو شمیر 100,000 ته رسیدلی. د امریکا د بارنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د پیرس په سفر روانه شوې. نوموړي به د لیبیا په حالاتو د مخالفه ګوند مشرانو سره خبرې کوي. او نن د کرکټ ورلډ کپ د میچونو پر مهال د نیوزیلند لند او کینیډا او آسترالیا او کینیا ترمنس لوبې روانې دي. دا خبرونو تفصیل. نن سهار د پاړه چنار نه پیښور ته راتلونکي د مسافرو په یو ګاډي مامور خوړ هنګو کې نامعلومه شرخوخو ډزې کړې دي. په دې اړه اسلام آباد کې زموږ همکار علمزیب خان د ډي سي او هنګو عادل صدیق سره خبرې کړې. پاکستانی پوځ دعوه کړې ده چې په سوات کې سلور وسلوال وژلي. نیاز احمد خانی حال را کوي.
د سوات څنګه فوجي وایان تر مخه تیره شپه سلور وسلوال هغه وخت په نخه کړی شول کله چې دغه تنان د ترهګرۍ په نیت د دیر څخه سوات ته راتلل. د وسلوالو څخه خودکاره وسله او چاودونکي مواد هم ترلاسه کړی شوي دي. دغه تنانو کې د دوو تنانو مړي منګوري سره نږدې اوډیګرام کلي څخه موندل شوي دي، چې پکې د یو تن نوم سمیع الله عرف درون د اوډیګرام او بل اماني روم د ګوګدري خوده کیږي. د اوډیګرام مقامي خلکو وینا ده چې درون نومې تن سو مړ دی وړاندې امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ په تور کې گرفتار کړی وو. د نورو مړو په آزاد توګه لا تصدیق نه دی شوی.
افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د سړک په غاړه په بمی چاودنه کې سلور عام خلک وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه په افغانستان کې د عام خلکو په وژنه کې د تیرو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی. بلخوا په افغانستان کې شوي په بریدونو کې د ناټو دوه سرتېري وژل شوي. د ناټو په مشرۍ کې د امنیت لپاره کارکوونکي ډلې ویلي په وژل شوو کې یو په مشرقي افغانستان کې د یاغیانو لخوا په برید کې وژل شوی او بل په جنوبي برخې کې د یو بمی برید پر مهال وژل شوی. په دې اړه نور څه معلومات ندي راکړي. په جاپان کې پولیس وایي په دې هیواد کې د جمعې په ورځ راغلي زلزلې او د سونامي له امله د وژل شوو کسانو شمیر د 100,000 پورې کېدلی شي. په دې زلزلې کې د انرژي یو نیوکلیر مرکز ته د زیان رسیدلو له کبله ګڼ شمیر خلک د وروستي تابکاري اثراتو نه د بچ کېدلو لپاره د سیمې نه وستل شوي دي. د دې خلکو شمیر 300,000 ته رسیږي. په جاپان کې چارواکي وایي چې د فوکوشیما په نیوکلیر مرکز کې د دویمې چاودنې امکان دی. د جاپان د کابینې مشر وزیر خبریالانو ته د اټومي مرکز په اړه وایي
第1原子力発電所の3号炉のこれは従来から
ザワラムチタスタで3ナンバーリアクターパアラウエマザマンガダヒャルウォチでダガリアクターナでタプカレエムカナツシタウスダガリアクタータでウボラサッケテクニキストンザダアウカリプレヘデムガウスラギアユチダガロヤピパケでハワゾルカムクルアウダハワパザイパケウボワチョウ
行うための作業を行っているところでございます。
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا د بارنیو چارو وزیره هیلری کلینټن نن د پیرس په سفر روانه شوه. د دې سفر پر مهال باندې موړی تیونس او مصر ته د تللو نو وړاندې د لیبیا د مخالفه ګوند چارواکو سره لیده کاته کوي او د هیوا د حالاتو په اړه به ورسره خبرې کوي. دا غي دا سفر په داسې حالاتو کې مخې ته راغلی چې د لیبیا د ټي وی تر مخه د قذافی ځواکونو د مخالفه وسلوالو نه د بریګا په خار کنټرول ترلاسه کړي. ولخواس پینې ماړې د عرب هیوادونو اتحادیه د دې غږ هرکلی کړي چې په لیبیا کې د ولسمشر محمد قذافی د ځواکونو نه د عام خلکو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په دغه هیواد کې د جازونو په تګ راتګ بندیز ولګوي. بلخوا رپورټونه وای په یمن کې د خلکو د مظاهرو نوې لړۍ شروع شوه چې د صدر نه د واک پریښودلو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې په سر خار کې ګڼ شمېر خلک د مظاهرو لپاره راغونډیږي. د دې هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح خپل دېرش کلنې واکمنۍ پریښودلو ته نه دی تیار. تېره ورځ تشدد په پیښو کې د څلورو کسانو د وژل کېدلو رپورټونه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د حکومت لخوا د زور زیاتي استعمال غندلې. رپورټونه وای په بیرین کې د کې پولیس په مظاهرچانو باندې اوکه بېون کې ګاز استعمال کړي چې دا ډول په سرخار کې د دوی د مظاهرو د پلان مخنیوي وکړي. دا ناکراری د یوې هفته راهیسې شروع ده. او نن د کرکټ نړیوال کپ کې د نیوزیلند او کینیډا ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند کینیډا ته د 358 رنز هدف ورکړي. دا وخت کینیډا د سلورو لوبغاړو په نقصان 168 رنز جوړ کړي. بلخوا د آسترالیا او کینیا ترمنځ میچ روان دی. آسترالیا د 3 لوبغاړو په نقصان 108 رنز جوړ کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. مشال ریډیو د پېښور له وخت سره سم هر ورځ د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره په پښتو ژبه ناساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اردو کې به د دې موضوعاتو په اړه رپورټونه واوري. په هنګو کې پر مسافر وړونکو موټر د نامعلوم کسانو لخوا ډز سوی او 9 تنه پکې وژل سوی دي. د هنګو ځلې رافت افسر عادل صدیق د پیښې په اړه وایي
ترې د شتګر ترود تر اوسه دي او په لارې کې کم کړې مونږ ته په ای باندې ډز کېږي. ته ای په نتیجه کې اته کسان اته کې شهیدان شو.
په جاپان کې د راغلي زوروري زلزلې له امله د مړو د شمیر په اړه ویل سوي چې لسو زرو ته رسیدای شي. د سونامي له کبله د دې هیواد اټمي بټیو ته هم زیان رسیدلې. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي نیټو دی له داسې عملیاتو ډډه وکړي په کوم کې چې عام خلکو ته مرګ ژوبله وړي. له ډېر مودې راهیسې د کبالي سیمو په نظام اف سي آر کې د بدلون خبرې کیږي. له باجوړ سره اړه لرونکی سینیټر عبدالرشید په دې اړه وایي
کدی وخت کې د قانوني اصلاحاتو ضرورت په کوم خطه کې دی نو هغه صرف پاټه ده.
د دې ترڅنګ نو ریپورټونه او اونې خبرونه یادونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن سهار له پړچنار څخه پېښور ته پرتلونکو یو مسافر وړونکو موټر د هنګو د مامو خړ په سیمه کې نامعلوم شرخو شو کسانو ډزې وکړې چې لعمل نه تنو وجل سو او شپږ نور ټپیان سو. په دې اړه زموږ همکار نجیب عامر ریپورت چمتو کړي چې تاسو پام ورته راړو.
وسلوالو کسانو په هنګو کې په یو مسافر وړونکو موټر باندې برید کړی چې په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي او شپږ زیات ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي په موټر کې سپاره زیات کسان د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي وو. په وژلو شو کې ویل کیږي چې یوه میرمن هم شامل ده او د پیښې ټپیان د دوابه روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د پولیسو یو ځایي چارواکي عادل صدیق ویلي دا پیښه په مامو خوړ کې رامنځته شوی ده. یو بل ځایي چارواکي عبدالرشید رسنیو ته ویلي کېده شي دا به د مذهبي شخړو نښته وه ځکه چې په نښه شوي ټول کسان د یوه مسلک سره تعلق لري. نوموړی وایي برید کوونکي شپږ تنه وو او تر برید کولو وروسته یې د تښتېدو هڅه وکړه خو په همدې وخت کې د ځایي پولیسو یوه ډله هلته ورسېده او د دواړو خواو نه ډزې پیل شوې چې په نتیجه کې 3 وسلوالو وژل شول. ځایي چارواکي وایي د پاتې 3 کسانو د نیولو لپاره په سیمه کې د دوی د پلټنې عملیات پیل شوي او پولیس کور په کور او کوسه په کوسه په لټون بوخت دي. هنګو د ورګزو قبایلي سیمې ته نږدې پرته ده او دغلته وخت په وخت د مذهبي شخړو له امله دا ډول پیخې مخې ته راځي چې له عملی ولسی خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. د دې تازه پیخې پړه تر دې ګړی چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاړه چینار او پیښور ترمنځ لویه لاره له تیرو څلورو کلونو راهیسې بنده وه چې وجه یې همدا شخړې ښودل کېدې. خو څو اونۍ مخکې د یوې سیمه ییزې جرګې په هڅو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د دغه لویې لارې د پرانیستلو اعلان کړو. تازه رپورټونه وایي د اوسنۍ پیښې باوجود لویه لاره د ټرافیک په وړاندې خلاصه ده.
نجیب عامر او د هنګو د پیښې په اړه رپورټ په همدې موضوع کې پاتې کیږو. او اورو د هنګو د ډي سي او عادل صدیق مرکه له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال عالم زیب خان خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه وورو.
تاسو ګړې چې هم دغه درې کسانو کوم چې وژل شوی دی دا کنفرم دي چې دغه کسانو د سره نور څوک نو
دغه درې کسانو که چې کوم چې شدید ګوا دي هغه دې زخمیانو کې ایا مطلب دا وایي چې دا درې کسان داسې وو دوه ډزې کړې دي یو وخت په ګاډي کې ناستو
بل دا مسافر چې کوم دی دا چې دا فړچرار نه راتله په خبر ته د وسله مسته هیڅ شیم نو مطلب او بل دا کوم څه زیات تر کال د فړچرار خلک دي کنه هم ګوبه کېشته
دغه پوره معلومات نشته چې دی کې د کم کم ځای خلک خو مطلب ګاډی چې دی او د پاړه چینار نه را روان شو او پېښور ته تلو د ظاهري خبره ده چې کې به د پاړه چینار هم خلک کېږي که لاره کې د سدی نه هوټل نه سورلۍ اوچتې کړې وي ابه پکې وي خو لا آیډنټیفیکیشن جاري دی او دا چې آیډنټیفیکیشن وشو نه نه پاس به موږ ویلی شو چې یاره دا سړی د دې ځي او دا سړی د دې ځي.
داسې خبرونه هم راځي چې ظاهر خبره ده ستاسو د دغه علاقې په کورمو جیسې کې چې کوم امنیتي ځواکونه دي او کوم اډمنسټریشن دی دغه لار د پنځ فروری نه بند پنځ مارچ پورې کولاو شو او چې دغه سفری کوم هغه وی چې دا لار چې کوم دغه ډډ لاین ختم شو موږ کوم غوښتنه ویغه پوره نشوي نو دغه غوښتنه پوره کېدو نه پس چې کوم لیک ډېر اړې غړې راغلي یا د امنیت وځ خراب شوی دا څه شته
دې باندې زیات وضاحت دې اغم پی کورم کول شي ځکه چې هم اته کې د دې چې کوم موعده کړی و او لا ای باندې چې څه امد درامت ده د دې باندې کې تاسو به ستر جواب پی کورم تر کول شي
تو دغه لار اوس خو کولاوی د لار خو به سم اصل نه وي سر کنه کوم خاص کړه د هنګو چې کوم ایریا ده
لار خو نه ده پته کړی چې لار خو کولاو ده او سکیورټی چې ده هغه موږ فاتر بي فاکتو اولریډي سکیورټی ګوره دې ته چې پولیس تاسو شروع کوو پولیس ته موجود وکړه
د هنګو ډي سي او عادل صدیق چې د مشال ریډیو له خبريال عالم زیب خان سره خبري کولې
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
او اوسم ایوان نړیواله موضوع په جاپان کې د جمعې په ورځ د راغری زوروري زلزلې او له هغه وروسته د سونامي لقبل ویل کیږي چې د مړو شمیر لسو زرو ته رسیدای شي د دې سونامي او زلزلې لامل د دې هیواد اټمي بټیو ته زیان رسیدلې او د دې اټمي بټیو په شاوخوا کې اوسیدونکو په زرګونه کسان له دې سیم څخه خوندي ځایونو ته وړل شوی دي په جاپان کې د راغلي زلزلې په اړه تازه حال د مجید بابر په دې رپورت کې
د جاپان د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د زلزلې کچا 9 درجه و د دینه مخکې د امریکا د موسمیاتو ادارې ویلي وو چې د دغه تباکونه زلزلې کچا 8.9 و د جاپان په شمالي ختیځ سیمه کې دغه زلزلہ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو تباکونه او زوره وره و رائټر خبري ایجنټس د زلزلہ د پولیسي میاګي د پولیسو د یو مشر ناوتو تاکیوچی لخلیلی کی چې دغه زلزلې او سونامي لقبل د مړو شمیره لسو زرو ته رسیدلې د دغه تباکونه زلزلې لقبل د جاپان ایټمی بجلیګرونو ته هم زیانونه رسیدلې دي د فکوشیما سیمې په یو بجلیګر کې د خالی په ورځ د 14 نه پس د دغه ودانې چت راغورځېدلې ده چې پکې ځنی کارکونکو جوبل شوې دي د راپورونو تر مخه د دغه ایټمی بجلیګر د اطرافو نه 1,60,000 خلک محفوظ سیمو ته لدې یری استولې شوې دي چې ګوندې د ایټمی تابکارۍ له امله دوی ته مرګ جوبلوانه وړي 13 ورځ د جاپان د کابینې مشر وزیر یوکیو ایدانو خبریالانو ته د فیوکوشیما د ایټمی د بجلیګر په اړه وویل چې
دایچی گینسیروک حتسدنشو نو 3号炉 نو これは
زه غواړم چې تاسو ته د دریم نمبر ریاکټر په اړه وایم زمونږ دا خیال وو چې دغه ریاکټر نه د تابکاری امکانات شته اوس دغه ریاکټر ته د اوبو رسد کې ټکنیکی ستونزه ده او کار یې پریخی دی. مونږ اوس لګیا یو چې دغه لویه پیپا کې د هوا زور کم کړو او د هوا پر ځای پکې اوبه واچو.
د برطانیې ورځپاڼې ګارډین د راپور تر مخه ایټمي تابکاری تر دا مهال 190 خلک اغیزمن کړي چې پکې د 22 خلکو حالات مرګونه دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې 200,000 خلک اوس په عارضي پناځایونو کې اوسیږي او زیاتوي. زیاتره پناځایونه بجلی نه لري نو ځکه ګرم نه دي او خلک د یخنۍ نه هم لویو ستونزو سره مخامخ دي. د فکوشیما سیمې یو بوډای امیکو ناکارا وای
تر دا مهال ډېر سخت زیانونه شوي دي او هر څوک وایي چې دا زلزله تر ټولو نه تباکونه زلزله وه چې په جاپان کې راغلې ده. زه اوس په دې سوچ کې یم چې اوس به څه کېږي. زمونږ اوس صرف دا امید دی چې بله زلزله رانه شي. دا به ډېره ښه وي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د جاپاني سر صلیب د ادارې د مشر توشیکازو یاماموتو د خولې لیکي چې دا زلزله د 1995 د زلزلې نه هم ډیره زوروره وه او زیاتوي چې د 1995 د زلزلې له کبله چې څومره زیانونه شوي نو هغه تاوانونه پوره کولو کې 10 نه تر 15 کالو پورې ولګېده. ښاغلی توشیکازو وایي چې د جمعې په ورځ د زلزلې نه چې څومره زیانونه شوي دي دا به ډېره زیاته موده واخلي.
د جاپان د زلزلې په اړه مو د مجید بابر رپورټ اوریده. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو او د هغه په اړه د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو پر اساس یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی دي چې ولسمشر کرزي ویلي چې نړیوال ځواکونه دي داسې عملیات نه کوي په کوم کې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. د دې مقالې مهم ټکي له دې د مې وروسته اوریدلی سي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز د مقالې په سر کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د دې هیواد د ختیځ ولایت کونړ د اسدآباد په ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو د کورنۍ غړو ته په وینا کې وویل دی د ځان ستاینې لپاره نه بلکې په رښتونې توګه د دوی په دې بده ورځ کې ورسره شریک دی. هغه وویل چې زه له نیټو او امریکا غوښتنه کوم چې زموږ پر خاوره دي داسې عملیات ودروي. هغه زیاته کړه چې دا جګړه زموږ پر خاوره نه ده، که دا جګړه د ترهګرۍ پر ضد ده نو دا جګړه دلته نه ده او دلته ترهګرۍ نسته. د ولسمشر حامد کرزي له دې احساساتي وینا څو ساعته وروسته د هغه ویاند وحید عمر وویل چې د ښاغلي کرزي وینا په کونړ ولایت کې د هغو دوو وروستیو پیښو په اړه وه چې ولسي خلک پکې وژل شوي وو. وحید عمر زیاته کړه چې د ولسمشر حامد کرزي د خبرو موخه دا وه چې داسې عملیات دې ودرول سي چې عامو خلکو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. هغه زیاته کړه چې د ولسی خلکو وژل کېده د ولسمشر کرزي او ټولو افغانانو لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده او په دې وروستیو کې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د خفګان تر شا هم د ولسی خلکو وژل کېده دي. وحید عمر زیاته کړه چې افغانان تنګ سوي دي او نور داسې بې پروا عملیات نسي زغملای کوم چې د عامو خلکو د وژل کېدو سبب ګرځي. ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له دفتر څخه د نوموړي د وینا ویډیو خپره شوه او چارواکو د دې ویډیو له مخې وویل چې ښاغلي کرزي په دې وینا کې د دې غوښتنه نه وکړي چې نیټو دې په افغانستان کې له سره عملیات ودروي. د نوموړي ټوله وینا شاوخوا نیم ساعت وه خو ویډیو یوازې 15 منټه خپره شوه پر کوم چې د افغانستان ائتلافي ملګرو نیوکې وکړې. د نیټو د نړیوال سوله ساتي ځواک لخوا د ولسمشر حامد کرزي د وینا په اړه یو بیان خپور شو خو په ځانګړې توګه دې ټکي ته پکې څه نه وو. د ولسی خلکو د ژغورنې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې که څه هم په تیر کال کې په افغانستان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو کچه په سل کې 15 زیاته شوې وه خو په دې کې لویه برخه د ائتلافي ځواکونو لخوا نه بلکې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوې وه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان سپریم کورټ تر سبا پوری د سند له چیف سیکرټری د سند صوبائی اسمبلی لا سیکریټری او د پاکستان د رسنیو د څارنې یا پیمرا له مشر څخه په سند صوبه کې د شو هړتالونو جنگ جګړو او همدا ډول د سند صوبه په اسمبلی کې د سو ویناګانو او قراردادونو په اړه تفصیلی رپورت غوښته دي. په دې اړه نور حال په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
سپریم کورٹ لخوا د نیب چیئرمین سید دیدار حسین شاہ تقرری غیر قانونی ګرځول ورستو د عدالت دی فیصله په ضد پیپلز پارټی سند لخوا شوی هړتال جنگ جګړو او سند اسمبلی کې کیدونکو تقریرونو او قرارداد په حق لا سپریم کورٹ تفصیلی رپورت غوښته دی. سپریم کورٹ لخوا چیف سیکرټر سند د سند اسمبلی سیکرټر او پیمرا چیئرمین ته هدایت کړی شوی دی چې په دې حق له دی تفصیلی رپورت تر سبا پورې عدالت ته پیش کړي. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچانا کلمنګ او پختل چې د سپریم کورټ د فیصله په ضد سند اسمبلی کې قرارداد او بحث آیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راضي او کنه، نو هغه ویل
سپریم کورټ یو فیصله وکړي نو هغه باندې فیر کمنټس پکې دي. فیر کمنټس مطلب دا دی چې آی باندې زه ته بل هر څه دا هي فیصله کې کم کښه کمزوریاں یا کې هغه کې صدا شي قانوني کانس پکې یا پکې د انصاف تکاري نه پوره کړی نو په فیصله باندې خبر کې دي او کنه د فیر کمنټ خبره سبل طرف ته لاړه شي. چیرې دی کې سپریم کورټ په کې ذاتي څه دلچسپي وه، دا یو ډېرتو کې څه دلچسپي وه چې په کې څه پیش نه خورې که دا شي تهمتونه ولګولی شي د سپریم کورټ د فیصلې خلاف، نو هغې صورت کې چې دم دی نو بیا کنټمپټ آف کورټ یا توهین عدالت راځي.
بیرستر باچا زیاته کړه چې سپریم کورټ د حکومت په ځینې فیصلو ګوتې پورته کوي چې له وجې حکومت او عدلیه ترمنځ فاصلې پیدا کیږي، کوم چې د جمهوریت د بقا لپاره ښه نه ګڼلې شي.
حکومت ته موکور کړی و چې د اپاینټمنټ هغه د قانون مطابق وکړي، خو زه هم چې په داسې وطن نه یي چې هغه غیر متنازع شخصیت دي نو دا په کې سپریم کورټ ته انټرفیرنس هم داسې جواز نه جوړي.
یادونه ول دا چې سپریم کورټ لخوا د نیب چیئرمین سید دیدار حسین شاه تقرری ناقانونی ګرځول ورستو پیپلز پارټی سند د کراچۍ او حیدرآباد په شمول د سند صوبې په یو شمیر خارونو کې د تیر جمعې په ورځ د کاربندیز اعلان کړو چې لکبل یې نه صرف د خار ټول دکانونه مارکیټونه او نور کاروباری مرکزونه بند وو، بلکې په سړکونو باندې د لارۍ موټرو چلن هم په نظر نه راتلو او دغه شانتي د خار په بیلابیلو ځایونو کې د جنگ جګړو له وجې شپږ تنه مړه او شپږ جوبل شوي وو او نه هانه زیاتې لارۍ موټرې پکې هم سوځولې شوي وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د کراچي په ښار کې د پیپلز ګوند له پارلماني کمیټي له غړو سره له مسلم لیگ کاپ ډلې سره د خبرو اترو جاري ساتلو په اړه سلا مشوره کړې ده. څېړونکي وایي چې له متحده قومي موومنټ څخه تر ناهیلي کېدو وروسته اوس حکومت غواړي چې له مسلم لیگ کاپ ډلې سره په دې اړه خبرې وکړي چې په حکومت کې د شریکېدو بلنه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په کراچي کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي راکوي.
په قبایلی سیمه کې د غټو جیلونو د نشوالي د وجې
بلاول هاوس کراچي کې د پیپلز ګوند پارلماني غړو ته په وینا کې صدر آصف علي زرداري ویلي چې په جمهوریت کې ټول ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او د همدې جذبې د لاندې به پیپلز پارټۍ د ټولو ګوندونو سره د خبرو اترو تګلاره جاري وساتي. نوموړي د مسلم لیگ قائد اعظم ډلې د مشرانو سره د لا نورو مذاکراتو په اړه د پارټۍ له پارلماني غړو څخه رایه وغوښته او زیاته یې کړه چې ملک د سختو حالاتو نه د ویشتو په لړ کې باید ټول ګوندونه په ګډه سره کار وکړي. یاده غونډه کې شریک د پیپلز پارټۍ د سند اسمبلی غړی شمیم آرا د ولسمشر زرداری د خبرو جزئیات مشال رادیو سره په دې ټکو کې شریک کړل. دیوای صدر صاحب غواړي چې ټولو ګوندونو سره دې خبرې وکړي شي او د هیڅ یو ګوند په وړاندې باید د خبرو دروازې بندې نه کړي شي. د پیپلز پارټۍ پارلماني غړو صدر زرداری ته د مسلم لیگ قاب ډلې سره د خبرو اترو کولو پوره پوره اختیار ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې صدر زرداری وویل چې د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ اتحاد قائم ساتلو کوشش به کوي، ځکه چې د یادو شوو دواړو اتحادیانو ترمنځ اختلافات د سند صوبې او په ځانګړې توګه د کراچۍ د خلکو په ګټه نه دي. حکومت د مسلم لیگ قائد اعظم ډلې سره د مصلحت او د حکومت په موجوده اتحاد کې د ممکنه بدلون په اړه مې کراچۍ کې د سیاسي کارو چارپور ډاکټر توصیف احمد خان څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل دی وایي حکومت د ام کیو ام نه بېخي نا امیده شو او مسلم لیگ قاب یې د ځان سره د ملګري کولو پریکړه وکړه. خو زما په خیال زرداری صاحب اوس هم کوشش کوي چې ام کیو ام مرور پرې نه ږدي، ځکه چې که ام کیو ام د حکومت نه بهر شو نو بیا به د کراچۍ حالت نور هم خراب شي. زموږ مخې ته د کراچۍ د 1983 نه تر 1999 پورې تاریخ پروت دی، خو د مسلم لیگ قاب سره به هم د پیپلز پارټۍ اتحاد په ښه توګه ونه چلیږي، ځکه چې مسلم لیگ قاب د اسټبلشمنټ سره نږدې اړیکې لري او پیپلز پارټۍ د پرویز مشرف په ضد او د بېنظیر بوټو د قاتلانو د نیولو په وړاندې سخت دریز لري. او دا هر څه زما په خیال هغې لور ته روان دي چې ویل کېده چې د روان کال تر اخره به اوسنی حکومت د منځه لاړ شي او د ټیکنوکریټ حکومت ته به لاره هواره شي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره د پیپلز پارټۍ او ام کیو ایم ترمنځ د اولې ورځې راهیسې ستونزې موجودې دي، چې په کې کراچۍ کې د کمیشنري نظام د بحالۍ یا نه بحالۍ سربېره نورې یو شمېر ستونزې هم دي چې د تیرو دریو کلونو په موده کې دواړه اتحادیان یې د حل په لارو چارو کې کامیاب شوي سره نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په قبایلي سیمو کې د نظام یا اف سي آر په اړه له ډېرې مودې راهیسې د بدلون اعلانونه کېږي، خو تر اوسه څه کړل سوي نه دي. د قبایلي سیمو خلک وایي چې د دوی استازي چې د پاکستان په پارلمان کې دي هم پر دې موضوع خاموشه دي، خو په دې حق له د قبایلي سیمو نه منتخب سوي کسان څه فکر لري؟ راځي چې د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې واورو.
د قبایلي سیمو نظام اف سي آر کې د ډېرې مودې راهیسې د بدلونونو خبرې کیږي او صدر پاکستان آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی لخوا هم سو سو واره دا اعلانونه مخې ته راغلل چې دوی اف سي آر ختم کړو او قبایلي اولس ته سیاسي ازادي ورکړه، خو ولې اوس هم قبایل د دغه نظام اف سي آر تر لاندې ژوند کوي؟ او د کارپوهانو په وینا د اتلسم او نولسم آئینی بدلونونو په وخت هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو خبرې رستو پاتې شوې او وځنډول شوې، خو ولې د دې باوجود هم د قبایلي سیمو نه منتخب شو څه 19 پارلمنټیرین یا د سینټ او د کمی اسمبلی غړو لخوا په دې حکلات احتجاج مخې ته را نغلو او د قبایلي ولس په وینا دوی پرې چوپ پاتې شول. په دې حکله مو چې کله د باجوړ قبایلي سیمې نه منتخب شوي د سینټ غړي عبدالرشید نو پختل چې تاسو په دې حق لاو سپورې څه ګامونه پورته کړی دي، نو په دې اړه دوی مشال ریډیو ته وویل.
منگا کم چې آئینی کمیټي جوړه شولا د آئینی اصلاحاتو لپاره د رضا ربانی په مشرۍ کې، نو هغه کې ما ذاتی طور د رضا ربانی سره ملاقات وکړ او هغه ته ما دا وویل چې کدی وخت کې د قانوني اصلاحاتو ضرورت په کوم خطه کې دی، نو هغه صرف پاټه ده چې الته کې لا قانونیت دی، الته یو ځنګلي قانون دی، الته کې د انسانانو سره د ځناورو نه بدتر سلوک کې دی شي، الته کې یو سړی بے تاج بادشاہ دی، هغه داغه هیڅ یو قانون کې داغه فیصله او خبرې نه چیلنج کیږي، په هیڅ یو عدالت کې نه چیلنج کیږي. لہذا پاټه عوام د ډیرو مشکلاتو سره مونږ نه پاټه په حواله سره هم تاسو آئینی اصلاحات وکړي، لیکن هغه کې و نه منل شو.
چې کله مو دوی نه دا پوښتنه وکړه چې اخر داسې کوم قوتونه دي چې په قبایلي سیمو کې د دغه اصلاحاتو خلاف دي، نو دوی پرې څه داسې خیالات څرګند کړل.
اصل کې دا ده چې دې ملک هوتا اوس ته پته ده ډېر زیات قوتونه دي، سیاسي قوتونه دي، غیر سیاسي قوتونه دي. د غیر سیاسي قوتونو په پاټه په حواله سره بل یو نقطه نظر ده چې دا وخت کې پاټه د جنگ په حالت کې ده، د دهشتګردۍ په نامه یو جنگ روان دی، نو لہذا که دی وخت کې دا قسم اصلاحات هلته کیږي نو دا مناسب نه دي. دا د خپل یو دلایل دي او د خپل یو توجیهات دي.
همدارنګ مو چې کله د محمد ایجنسی نه د سینټ غړي او د ریاستی او سرحدي علاقو یا سفران د سینټ د قائمه کمیټې چیرمین حافظ رشید احمد نو پوښتل چې د اف سی آر پر ضد تاسو څومره غږ پورته کړی دی، نو په دې حکله دوی وویل.
په دې حواله باندې ما ډېر زیات احتجاجونه کړي، پریس کانفرنس په حواله باندې، د احتجاج په حواله باندې، د سینټ په حواله باندې، مختلفو دغه باندې.
د یو سوال په ځواب کې دوی وویل چې کله صدر پاکستان آصف علي زرداری د قومي اسمبلی او د سینټ را روان ګډ سیشن ته وینا کوي، نو دوی به د اف سي آر د اصلاحاتو په حق لپاره ضرور خپل احتجاج کوي. قبایلی ولس د خپل منتخب شو د کمی اسمبلی او د سینټ غړو نه دا غوښتنه کوي چې دوی د هم په دې سیمو کې په اف سی آر کې د بدلونونو د فاټا د اصلاحاتو په حواله سره خپل رول ولوبوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د خبرونو لنډیز به له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
نن سهار په هنګو کې د پاړه چینار نه پیښور ته پراتلونکي د مسافرو په ګاډي نامعلومه وسلوالو ډزې کړي. نه کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د افغانستان په کندهار کې د سړک په غاړه په بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي. په جاپان کې د پولیسو د وینا تر مخه په سیمه کې پراغلي زلزله او سونامي کې د وژل شوو کسانو شمیر 100,000 ته رسیدلی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پیرس په سفر روانه شوې. نوموړي بدلی بیا په حالاتو د مخالف ګوند مشرانو سره خبرې کوي. په یمن کې د حکومت پر ضد د مظاهرو نوې لړۍ شروع شوې ده. نن په روس کې د پارلمان لپاره ووټونه شروع کیږي او نن د کرکټ ورلد کپ د میچونو پر مهال د نیوزیلند او کینیډا او آسټرالیا او کینیا ترمنځ لوبې روانې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورید چې ملیحا امیرزاده وړاندې کاوه. درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم وخت را رسیدلی دی د اونیزې خبرونې یادونه. په دې خبرونه کې ستاسو کوربا مجید بابر دی چې هم دا وخت استودیو ته راغلی دی او زه مایک مجید بابر ته سپارم.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
خبرونکو سلامونه می قبول کئ. د اتوار مازیګر دی 4:30 بجې دی او د یادونو سره ستاسو کوربا مجید بابر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خبرونکو زما د آواز په شابه باندې تاسو د بنجو د ساز خواږه او زړه راښکون کې زمزمه شوی आवाज اوري. دا بلاول استاد غږولا بنجو د پیښور په دغه سیمه کې بلاول استاد یوازنه 1900 او یم کې یوازنه هنرمندو چې د بنجو ساز یې په غږ کې اغسته وو او دا سازونه ته خوار کړی. خبرونکو د مشال ریډیو دا حصہ چې هغه سازونه هغه آوازونه چې پښتون وطن د پښتني ټولنې دغه غرونه دغه لارې کوسي په آباد وي، هغه سازونه هغه آوازونه تاسو ته بیا درو پیژني. په دې حصہ کې مونږ سره ملتیا وکي، مونږ سره ملګرتیا وکي چې دغه سازونه او دغه آوازونه بیا راجوندې کو او په خپلو لارو کوسو کې زمزمه کو. گذر تمزا زرزری شال دلوندی کی، یا گلالی گلالی جار جار یخ شمال وری گی. تو بلاول استاز د بنجو دغه ساز چې د چا د زرزری شال تعریفی پکې کړو اوس هم مونږ سره شته. خبرونکو دا مشال ریډیو دی، د مشال ریډیو خبرونه یادونه خبریږي. یادونه د هغه هنرمندانو او سندرغاړو پاڼه باندې د مشال ریډیو پروګرام دی چې اوس په مونږ کې نشته، خو دا هغوی سندرې دا هغوی آوازونه زمونږ ترمنځ دي. که تاسو غواړئ چې مونږ سره په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڼه باندې حصه واخلئ، نو تاسو هم کولی شئ چې همدا مخ
دا هم دا وخت مونږ سره د ټلیفون د لارې ملګری شي. لږه شیبه پس به تاسو ته مونږه خپلې د ټلیفوني نمبرې دروپیژنو.
دا مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیشمیرو ټلیفون کولای شئ.
00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
او خوریدونکو چې کله مو مونږ سره د ټلیفون اړیکا برابر شي نو خپل د ریډیو غږ ټیټ کړئ او مونږ سره خبرې وکړئ. دا مشال ریډیو ده. ستړي مشي ورور.
هلو.
ها جی ستړي مشي.
سلام
پروگرام اور سب ویل واڑے
پروگرام یاد نا پروگرام لیا
آؤ جی کنداری سندرم را سرشتا داغ پاڑ معلوماتم را سرشتا او ڈڈو لگوا وفا صاحب ڈیرا ڈیرا مننا د ٹیلیفون کولو دی او دی پسیبا عبید اللہ کندارے د دغزوانی مرک سندرغاڑی پاڑ باندې ڈیرا ڈیرا مننا وفا صاحب. سلام شورورا
خیر وسایم
سو خبر کی
عبداللہ جان.
عبداللہ جان رو د کم دینا مون سره دی تماس
درم را جماعت
خا نو سب ویل واړی
ویل دا سندر او فرمایش ته نه
ته وایا دا د زړو سندرو پروگرام دی نو کوم سره یې نو درته به وورو.
دا امین الفت سندر ما غوښتل.
امین الفت زمون په نور پروګرامونو کې دا غ سندرې دی او د غلطه کې کینا دا غ پاړه باندې دا غ سندرې به هم اوري. عبد الله جان د ټلیفون کولو دی یو جهان مننه. خبرونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو خبرونه یادونه خبريږي. زمونگا دغا وریدون کی احمد الله وفا صاحب د دریو اونونا مونتوائی چه د کندهار د یو سندرغاڑی عبید الله کنداری پاڑا دا س معلومات او س دا سندری مونتدام زمکی. خوردون کو عبید الله کندهاری د پکتیا پا سلیمان خیلو سیمکی زکی دلیو او د اتیویشتو کالو پا عمر کی د کندهار په یو سیمه کې چې د هوت غرونه ورته وای د غلطه کې د وسلوالو د خوا وجلې شو په 1900 کې. دا هم ویل کېږي چې دغه وخت چې کله عبید الله کنداری وجلې شو نو د هغه عمر 28 کاله و. عبید الله کنداری په اړه باندې د ځایي خلکو د وینا تر مخه د با د ډبرو نه یا د سنگ مرمرو د کھانو نه تسبیح جوړولې او تسبیح به چې کله جوړولې نو هغه سره به خپل سندرې غزلې ټپې چاربیتې زمزمه کولې. چا مرګری ورته ویل چې आवाज دې خده سندرې وایا. د کابل ریډیو سټیشن نه دو سندرې ریکارډ کی او د هغې نه پس هغه بیا په ودونو کې او د خلکو په خوشحالو کې به شریکې دو سندر به ویلی. خو جون ور سره وفا ونکا او دا اتیوشت کالو په عمر کې په 1900 کې وجلې شو. د عبید الله کنداری
د خبر پاړه معلومات نشته. خو اوریدونکو د مشال ریډیو دا غږ کستا سو تر غوګونو رسی، نو کده عبید الله کندهاری پاړه باندې دا غږ د خبر پاړه باندې او نور څه معلوماتي نو موږ سره ضرور شریک کړئ. خبرونکو څنګه مې چې تاسو ته ویل چې عبید الله کندهاری په اړه باندې تاسو ته مې معلومات هم ویل او د هغه یو سندره هم موږ سره ده. احمد الله وفا صاحب د تیر درو اونۍ نه د هغه د سندرې فرمایش کوي، غوښتنه کوي، نو دا عبید الله کندهاری دا تاسو او دا وفا صاحب. عبیدالله کنداری او د عبیدالله کنداری په اړه سناسه معلومات چې موږ ته ترلاسه راغلي وو هغه مو تاسو سره شریک کړو. یو اوریدونکی دی، ستړی مشهور وړه او څوک خبرې کې رو د کم ځینه خبرې کوم افغانستان نه خرو رسو ویل دا یا دونه پروگرام دے د مشال ریډیو د زړو سندرو پاړه باندې جناب خبر دن کو دا مشال ریډیو دے یو بل اوریدن کې د ستړی مشهور را. وعلیکم السلام، د ریډیو دا غږ د ریکټیټ کوما سره خبرې.
وعلیکم السلام، څنګه نه جبابر
مجید بابر هم څنګه خې؟
شکر د خدای فضل.
څوک خبرې کې او سبب ویل غواړي؟
محمد خبرې کوم.
کوم ځای نه؟
جک ما بات
ها دا ریډیو غږ دی، لږ ټیټ کړه. او څه به ویل غواړي؟ د ګلزار عالم خو زمونږ په نورو پروګرامونو کې دغه سندرې وي، او دا د زړو سندرو پروګرام دی، د ټیلیفون کولو دی. یو جهان مننه. فرزانه به هم دله وګورو. ډیره ډیره مننه د ټیلیفون کولو دی. خوګوردونکو دا مشال ریډیو دی. عبیدالله کنداری په اړه چې څنګه ما مخکې وویل چې هغه د 23 کالو په عمر کې په 1980 کې د کندهار سره نږدې د هود غرونو په سیمه کې وژل شوی. د قبر معلومات یې نشته. که چاته هم د دغه هنرمند په اړه باندې نور څه معلومات یې موږ سره ضرور شریک کړئ. دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو دا هڅه چې هغه زاړه هنرمندان، هغه خلک چې د نن نسل یو نیم سل کال مخکې تیر شوي وو، او هغه وخت کې سندرې، ټپې، چاربیتې او زمزمه کړو، هغوی مه هېروئ. مونږ هم نه هېرو، تاسو هم مه هېروئ. یو اورېدونکی دی، ستړی مه شئ وروره. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي وروره؟
مجید بابر صاحب، محمد یوسف تڼۍ مرتل.
تڼۍ صاحب ستړی مشي څنګه یې؟
مهرباني، تاسو ستړی مشي څنګه یې؟ صحت روغ دی، برابر دی کنه؟
الله دې عزتمند کړي. څه به ویل غواړي وروره؟
مجید بابر صاحب، تاسو زړه یادونو پروګرام خو ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام دی، خو مخکې اورېدونکي تاسو ټلیفون کوي، یو د یادونو په پروګرام باندې پوهېږي نه؟
دا خو د اورېدونکو کار دی وروره، او استاد خبره هغوی ته ورسېده. ته به څه ویل غواړي؟
زما یو شعر درته زمزمه کوم که ستا خوښه وي.
او په دواړو سترګو خو چې یو شعر وینو
انشاءالله.
حاجي
وایي چې تا چېره باپ سرونه بیا وچړل، زړه یادونه دې زما وچړل.
هاو ډېر ښه.
ما ته زړه مینه را یاده شوه، د زړګي خونه مې برباده شوه.
خدای دې د زړه خونه مه بربادوه، او زاړه یادونه یوازې دا نه چې زړې خونې بربادوي، بلکې زړې خونې آبادوي، او زړې خونې چې آبادې شي نو دا هم د وطن او زمونږ د پښتون وطن آبادی ده. د ټلیفون کولو دی یو جهان مننه. تړی صاحب،
مجید زبر صاحب.
جی صاحب،
که تاسو خوښې دی دلته زما سره ملګری دی شوکت مجبور صاحب را سره دی، هغه وایي که چېرته موږ ته دی زرپنګې په واز هغه سندره نشر کړي چې راشه ماما زوی دی لیوانی دی.
مجبور صاحب ته زما سلامونه ورکا. او مجبور صاحب خو مشهور سړی دی د شعرونو په اړه باندې. مجبور صاحب د 1950 یو سندرغاړی تجریان بیبی را سره ده، او د هغې زمزمه شوې ټپې به درته واورم. څنګه دې خوښه؟ نو تڼۍ صاحب د زرسانګې په آواز باندې راشه ماما زوی د لیونۍ د زړه سندره غوښته. خوګوردونکو، څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې د یادونو پروګرام دا یو موږ فارمیټ، یو جوړښت جوړ کړی دی چې زه تاسو ته د پخوانو سندرغاړو په اړه باندې یو څه سندرې راغونډوم، او هغه بیا تاسو ته اوروم، او بیا د هغوی په اړه څه معلومات درکوم. د سندرغاړي زرسانګې په اړه په تېر پروګرام کې موږ معلومات درکړي، خو بیا هم په راتلونکي پروګرام کې به د هغې په اړه باندې تاسو معلومات هم واورئ، او د هغې سندرې به هم واورئ. خوګوردونکو، دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو پروګرام یادونه خپرېږي. د پېښور د مردان سیمې تجریان بی بی، تجریان بی بی په دغه سیمه کې چې کله وزېږېدا، نو د مردان سیمې نه بیا د پېښور ریډیو سټېشن، او بیا په تیره تیره د آل انډیا ریډیو ریډیو سټېشن ته دغه پښتنه سندرغاړې لاړه. په ټپه کې خپله سانین لرله، او د تجریان بی بی دا ټپې چې په 1950 کې د پېښور په ریډیو سټېشن کې ریکارډ شوې وې، راځئ چې په ګډه واورو.
Thank you.
تجریان ووی خدایا زما جانان زما کړی ما د بنیر د غوس منلی دی سوالونه خوګوردن کو تا مشال ریډیو ده د مردان د سیمې دغه پښتنه تجریان د 500 کالو په عمر کې زمونه جدا شو خدای دی وبخي خو د هغه ټپی او د هغه سندره مونږ سره وسمشته خوردن کو یو اوریدن کې د ستړی مشه ورورا وعلیکم السلام دا گاڑی دی پرو کا دا زانم خیال ساتا زمونگم خیال ساتا و ما سر خبرو کا سنگا دی خوخ خدم
والا بس خیر رای تاثر بس خبری کم با راڈیو همه بند دم
خا نو سوک خبری که و دا کم زینا
از غرخان تانایم دا سعودی عربستان نا
تانای سه با سب ویل واری یا دون پروگرام آوری
بس دا خدا ویل واری ما کنا چه د بغزمینه په اکلا کا مقدلک سمال ما ترکه او دیگه وزارا گانا را تا بڑانده
که خواه ده بغزمینه پا عدا با راتلون که پروگرام که در تا ضرور معلومات هم در کم داغی سندری با در تا هم زمزمه کم تنه سیب ده تلفون که ولو ده یو جهان منه نه خبرودن کو دا مشال ریډیو دی ته مشال ریډیو خبرونه یادونه خبريږي او زه مجید بابر در سره يم تاسو هم را سره اوسئ د خیال محمد نوم به موریدلې وی خیال محمد چې په 1946 ختم کې په پیښور کې د سپینګول کاکا په کور کې زیږیدلې وو د پښتنو د افریدی قبیلې سره تعلق لرونکي خیال محمد چې د غزل بادشاه ورته هم ویلې کیږي دا اتو رونو او دو خویندو رور ده خیال محمد په 1955 کې د پیښور پر ریډیو سټیشن کې د 14 کالو په عمر کې یو سندره زما د خپل ځوانه بیا بیا نوې دوران دی ریکارډ کړی و د دغه سندرې ریکارډ نشته دا غینه پس دا سندره په بیا بیا خاغلی خیال محمد ویلې و خو د دې نه پس د خیال محمد چې پر ریکارډ شو کې کم غزل دی هغه دی اوس د یادونه افسانې ښکاري داسې دستور د زمانې ښکاري خیال محمد ژوندی دی خدای دې اوس هم ژوندی لري خیال محمد د غزل بادشاه په توګه باندې خلک پیژني مونږ سره د خیال محمد دغه یوه فلمی سندره ده راځئ چې په ګډه وورو
خندل
خبردون کو خیال محمد خدیری جوندے لری تردا محال پوری د یو لکو نزیات سندری غزلی ٹپی چار بیتی او بدلی ویلی دی خیال محمد د کشور سلطان د نموڑی سندرغاڑی لور جانانا سرا وعدہ کڑیو د او اوس د خیال محمد دو زامن انور خیال او وسال خیال د سندرو په دغه بڑا کی خپل خپل برخه اچوی خبردون کو دا مشال ریڈیو دے دو مشال ریڈیو خبرونا یادونه مو اوریدا زو مجید بابر در سراو دی سرا ز تاسو نه اجازه پاړم چې هر چرته یی خوشاله آباد او پریالی وسې
گل نخارو کری تلند دے پشار ندی گفت گو کری دغس تو تیان ندی گفت گو کری دغس تو تیان گل نخارو کری تلند دے پشار ندی گفت گو کری دغس تو تیان ندی گفت گو کری دغس تو تیان دغس رخسار دوی نم پل بال گل زار پت پت خندل ونز چنار تکی پور بل بال گل زار یو زل ملی دلی داز میں پہل لے دے ہر پات چتلی داز میں پسیت لے دے
ہر پات چتلی داز میں پسیت لے دے
یو زل ملی دلی داز میں پہل لے دے ہر پات چتلی داز میں پسیت لے دے
ہر پات چتلی داز میں پسیت لے دے
واڑ مدیدار بیا پسبل مال دل زار پٹ پٹ خندل ونا دل چنار ٹکی پاور بل مال دل زار پٹ پٹ خندل ونا دل چنار ٹکی پاور بل مال دل زار پٹ پٹ خندل ونا دل چنار ٹکی پاور بل مال دل زار پٹ پٹ خندل ا